دولس بجې شو احمد شبریم السلام علیکم دا سجر ډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د افغانستان خونی ولسمشر حامد کرزی په ایکسپانه کې په یو پیغام کې د وچی د 13 منټې په یاد چې د احمد شاه مسعود کلین دی لیکلی دی چې د مجاهد اتل احمد شاه مسعود او د هیواد د نورو شهیدانو یاد دی تل پاتې وي خونی اجرایی رئیس عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په ایکسپانه کې یو پیغام خپور کړی دی د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین لار رسیدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډي او د ویر مراسم د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمائندګیو کې تر سره کېدل احمد شاه مسعود چې د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې لاغوی سره سخت جګړې وکړې لننه څلور وشکاله مخکې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ځانمرګ بریدل عمله ووشل شو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوی کارګو کابل ته ورسېده دغه بسته 15 متره تنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل لري WHO تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 تنو ته ورسېده دغه مرستې د یاس سازمان د دوبۍ له ګودام افغانستان ته انتقال شوی چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي په کونړ کې د اگست له یو ډیر شوي سلسلې د طالبانو چارواکو په وینا له 2200 ډیر کسان وژل شول او له 3600 ډیر نور ژوبل شول په فرا کې ځای سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوي دي په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نوابات کلي کې وشوه د کرکټ آسیایي جام نن سه‌شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیل شي لوبه ماښام وو بچې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي وکړي د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي شي افغانستان تر دې لوبو مخکې د اماراتو په قربتوب له پاکستان او قربې هیواد سره یو درې اړخیزه لوب لړۍ درلوده چې دوی مقام خپل کړ امریکای او اروپای چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو پاړه غونډه کړې او ټاکل شوی بحثونه نن سه‌شنبه هم دوام وکړي اسوسییټډ پریس اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې و او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي د همدې فشارونو له لارې روسیا د اوکران د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي خو په خبره دې چاره کې د دوی د اروپای متحدانو بشپړ همکاري اړین ده د متحده ایالاتو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپای چارواکي یاد شوي چې د انرژي د بندیزونو او دغه راس مالی او سوداګری چارې مخ ته وړي د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه دغه هوا سر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او د دې سره د هغه دولت و پرساوه دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکو هیواد لپاره یو نوې سیاسي ناورین دی او ولسمشر امانوئل ماکرون اړ دی چې نوې سر اعظم وټاکي دا بل تیرو 1200 رئیس څلورم سر اعظم چې ماکرون د باور رای لپاره پارلمان ته ورپیښنی فرانسوا بایرو ته پروند پارلمان درې سو شپږ سلويشت غړیو د عدم اعتماد رای ورکړي او یو سلو څلور نیوي کسانو د په ګټه رای استعمال کړي څلور اویا کلن بایرو د 2016 کال په دسمبر کې د فرانسې د سر اعظم په توګه ټاکل شوی وو دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات ممنې کډر مون او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واس مم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چې بم پتن وي درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو درن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوان دی. نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځی دوست د روښانه بیگم اړوان و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او اثر او شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مندیم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته دا ونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنې بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړ کړی ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دا درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په آزادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپل زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره دری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دوله چې محبوب بدخشی د افغانستان یو له مخکښو او مخکلو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمیر اثر یې په دری او فارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیز او اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکې رانغښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیز او سیاسي معنیو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی یعنی دغه د دې د خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقو ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و. د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپلو اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې و او د دې د ټول اثر دغه ټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات و او اوس هم ولکه خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و بلکې د ټولنیز ایزي فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د ښځو او انجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسي وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او انجونو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه ترڅو افغان انجونې هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونه به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوه سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سی خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوه مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبوب بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې محبوب بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي. د محبوب بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلود. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دي، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو ځکه کوم هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي وس یا چې محبوب بدخشي څوک وو او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثار او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل، چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنوز د کون کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هله چې تاسو په یوسف باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنوز د کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانی درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چې نن د پخوانی ورځې درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یوسف باندې پوسیوي اوسېږي. نور نو تاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمعې په تنوي. درنو ګللی زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس مې درنو رسې درسي موضوع ته د کسرنګ سیسم راسته سو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. مراد تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې او پیژندل، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د اتلې افغان مېرمنې اړوند مي معلومات ټول ته چمتو کړی دي. هله من دې چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي د هغه سره مکه تاسو ټول درنه ځکه چې باید له خپل ځان سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوټ کړئ. راځو د نن ورځې د کون کو خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابې ده. ولې چې محجوبه خرابې څوک و سره او شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې نو په تاریخ کې په زرینه کښ سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړی د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده او هم چنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړ کېدونکو خدمتونو سرته رسول دي او په دې برخه کې مهم رول لوبولی دي. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجری قمری کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشایې د 1215 هجری قمری څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې او فعالیتونه او لاسترونه د لیکوالي او شاعري په توګه محجوبه حربی په بلابلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړني زده کړې او منځني زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړ کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوی او په هماغه ولایت کې خپل لومړني او منځني زده کړې پای ته رسولي دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولي دي. اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده او هم چنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسترورنی محجوبه حربی یو لسترو لاسترورونو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترورونو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دي یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او هم چې د دې ترڅنګ له جنسيتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغه د ښځو او انجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځنګړو شونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخي هڅې وکړه. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه په خپل د ښځو او انجونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د ښځو او انجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص شونځي هم د انجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دری او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم چې نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې ده په خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي اثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1985 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مرشوه یعنی محسوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مرشوه لکه چې افغانستان د کورنی جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و، یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږی او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک وه، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکي چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوي او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي کې چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم، د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامات اوسه جناب شیبر صاحب. دغه له چې تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ اوروش
کور ودان کور ودان. انیس، له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونرمنده چې پښتنه وکي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه.
اټس
ا لانګ سټوري. زما غیب هم دغه وو بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي. زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې ول دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شي نه پوهېږي کنه. نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړي. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولی، خو په هغه وخت کې ماته لس کالداری یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار
وکړي. یعنې دې تشویق کړی؟
نو ما هغه شی و چې زما سره دا فکر راسره و چې دا ولا عجبه کار دی، دا څنګه ښه خندا کار دی، څنګه ښه ساچېری دی، څنګه لري دا فکر زما سره سره و. بیا هغه چې کله موږ د درنې ویکې موږ لاړو د کوچ شار ته، د کوچ په شار کې اوسېدلو، په هغه درو نیوي کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیوي نیوي وو چې د کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک کول ادمي دې کار ته مخه کړ.
د ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غرس خورسته بیا پسله وخت به زال تا دکان ته تلم له تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې داسې وکړم ما به د سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د چاچ وادو دا د دې بیا یو ورور چې نور لونه په دروختون کې ډاکټرانو د دې ورور بیا وها بغان مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ودا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغری واده چې موږ زغری دی ویل چې موږ کاسه ضرورت یې موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت یې چې موږ سره داسې ورول وکي ساتیری دی اسې د عامګور دی او ساتیری د پاردس نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زموږ دې دلی په هغه کې دا ډیر خبره ده دلته هغه چې بیمه چې کومه لا شو نه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ حال انده پکې ښکته یو ګورم مهاجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله انده ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپيانو د څه د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وایم مسجد ته تلم سبق مې وایو درس مې مکتب وایو نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته لاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته لاړو د کوټ ښار ته لاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیست مني هیڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړم بیا و چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبې ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره راسم
ل تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستری دی او ځینې شان ځینې د کوله او یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړو کړو نه دي هم ژوندۍ او پر کارونه برکت نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده چې ټول اماتور ژبې شارک
د دې تھیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی وم چې جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کیسه دی په یاد؟ به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جن احوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را ما جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته و مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د پاره زدل تر غلې مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چې سوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه خدای را باندې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و هغه که تر مخه و هغه که آفت و که آفت و زما د کشرتوب ټول په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. هغه وخت دي دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روان زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعاً په هغه کې غریبي وې مسکینې وې دا ډېر دغه نه وو، موږ دلته روان وو. دلته د هغه وخت مجاهدین راغله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتي چې غزار شو. زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو نه سړی ته ما ورو ځل او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې دا سړی د کشر چې هغه بشاره په داسر وشته سوی بيخي د کوپرې جلاو په دغه وخت زه د ورته کشرم بیا یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د مور د دکان او مخته دا سړی غزار او زه ورته ورلم ورته ودرېدم بیا څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویلی بيخي دا پیلمي سانه چې تاسو ما په زم کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلی راته زربکی چې دا تخچه ده دا دروازه ټوټې راځي پر ما باندې مشته زو پر د سړي دغه پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکانه را نیو زره ولاړې زما مور ما خاطر زو زو مور خاطر زغرم یعنی مور چې اجره هي جانې ما په درې کې ماته د څه چې په لاخر کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دې و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستوم وشتلی وای نه یاندا سه والا دې دا سه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید داسې کوچابات کوچابات به بل سم وو حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي چې موږ په امور خېجو او په دلار باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته د چا ویني به یوه چا چې موږ په دمر کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شې سخته ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېم نه هیه د کله پسل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان سوي چې داسې حال دی داسې چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچوند د افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو دی کور سره اوري او ځکه چې پلانې یو غوړه په بخوراکه نو دې ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبي په سلایه منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کستو وګور کی دا اخو دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او تر بر لویږي موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا څنګه ډیر
زده د انیس د کوم کلو نو
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کال مې د کیک نه دی په یاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی د شوروي دی، شوروي دی ځواکونو وختو مطلب دا
ده. څنګه څنګه جنگونه و؟ نه دا جنگونه نه یوازې د چ په کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وایم.
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې، نو زه به چش وکم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په الحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، دغه کې دا منکال دا شان کښېده، دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې، بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایو موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګ شربت پوره چی، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څو پیسې مې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کو، نور داری بس څه چې ګټو هغه د خو. ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دا کیسه روانې دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکتوزي کار شروع کړي، دا زموږ تاسو خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکتوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شوی، نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم، یا خپله کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بیرته اوس تیاتر ته راشو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي، د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو داسې ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوځي، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ورنږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري، یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا د اوینم یو ښه کار یې کړی، بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند نه کوي. او خراب کار چې هغه کوم د خپلې کوم د پردي نه، هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې، د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط اسانه ټینګې شي. په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړي، او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستی په اصطلاح اسناد راواستی.
د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و، نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشالي ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښته لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر لوړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو هم خبرې وینوس
داخو خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچنی واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بيخي د تیاتر بيخ خود په افغانستان کې دغه سن ده
بالکل
کنه یا
بالکل
همدارسته تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو تر متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختان چې د 1993 چې زکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کټاسلی د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندي زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه د ارغو د لار څخه زده د زین زین چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستي سره خپله تشوندې لري لیدلې دي انور متاس باندې مې پزلې صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کاندار ته تشریف راوړی او هغه به زنه و ما ستللی و ما بل ځای مسافر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسوي نور مې نه دي لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خپل وسانی ورته وې یادي د تیاتر برنامه درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو از ما سره د دې کار سره و چې مال دا ائیډیا به زه د خلکو قربتلو ما چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سوټه راخستی مال دا ائیډیا به زه د خلکو قربتلو ما وین شان او رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړه چې د همشل د یو نو سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړه د کندهار اندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړه نو د دې کور دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولر د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړي. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره. د زموږ سره اوس یو کنا مچ محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی. هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټوله ما مخوله. دا غورس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول. بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشی او ترخی وکړله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي. یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین ته څنګه وایي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستداس خاص غوښی.
ا انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی. ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی ژب شکایت کوي. څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا به په ډیر شکایت لازم هم چې نه به ارزده که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سې. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله. دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وې. نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د راول لیول څخه دوه لیول ته زه رالم. اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استنا نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای. بی آیس مې ونه کړي او اټ وایس ولم. نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وای. دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی. دا ته څو کار هم بیا درکې ده. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دې ما ته سی دی ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشت قدر زه منتظر وم چې ځای نهسته په کورسونو کې. بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شهید دست د قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلېږي.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې. نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده. نو ځکه وایم کوم شبه شسي دغه ګټه بم در ورسوي کچرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم. د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خپله خوده ته هر کار چې تاسو به تر معلومیږي په اروپا ژوندې دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې کې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دته کوم موټر اني سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه. نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه او چې ژوند ته څو ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر بیا ان شاء الله خیر خیرتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دغه خو بي خو خود لري د دې خو ډیر نو وی پر هنګ دي د دې لري د هې دي په سلا د تیاتر د دې برخه چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم. خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
خوشاله اوسې شبر صاحب. خوشاله اوسې تاسو
درشن ژوند په هیله. ډېره مننه سلامت.